در مورد اظهارات نمایندگان ویژه گروه جی اف پلاس چیزی نگفتند.
افغانستان کې او بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي په چپو کې اونیس پروګرام ته ځانګړي شوی. نن په دې پروګرام کې خپل مل منوسره په افغانستان کې روانونی د انټرنیټ او مخابراتي شبکو د پارچاوي مسله څېړو. خو تر دې مخکې ستاسو پام راګرځو د سات مهم خبرونه ته. ترکش ایرلاین فلایټ دوبای او کام ایر هوایی شرکتونو اعلان کړی دی چې له نن څخه افغانستان ته د تلو راتلو عادي الوتنې بیا پیلوي. کام ایر هوایی شرکت په یو بیان کې ویلي دی چې له نن څخه به الوتنې له پلان سره سم ترسره شي. ترکش ایرلاین او فلایټ دوبای هم پر خپل رسمي ویبپاڼه خبر ورکړی چې د دوی الوتکې به د کابل په هوایی ډګر کې کینی. تر دې مخکې د آریانا افغان هوایی شرکت د چهارشنبه په ماښام اعلان کړی و چې الوتنې به له همدې شپې څخه دوبای او جدې ته بیا پیل شي. دا پروازونه وروسته له هغه وځنډیدل چې په ټول افغانستان کې د دوشنبه په ماښام انټرنیټي او مخابراتي شبکې د 48 ساعتونو لپاره پرې شوې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د انګورو اړې له لارې سوداګري زراکړه ورکړه بیا پیل شوه. د نیشن ورځپاڼې د پاکستان د لوجستیک ادارې ان ال سي په حواله راپور ورکړ چې په یو بیان کې ویلي دي د حکومت د دې پالیسۍ په اساس چې غواړي سرحدي ترمینلونه پراخ کړي او د قومي مشرانو غوښتنو ته په پام پرېکړه وشو چې د انګورو اډې دروازه پرانستل شي. نوموړې ادارې ویلي دي چې د طالبانو حکومت او پاکستان د روان کال په جولای میاشت کې موافقه وکړه چې دا لاره به خلاصه وي. د انګورو اډې لاره چې د پکتیکا ولایت او جنوبي وزیرستان ترمنځ پرته ده له نږدې دوه کلونو راهیسې بنده وه. د طالبانو حکومت په هیواد کې د شری ناروغي پر ضد واکسین د کمپاین لپاره د چمتووالي خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي د دې ساري ناروغي د مخنیوي لپاره د واکسیناسیون د ملي کمپاین غونډه نن ترسره شوه چې د طالبانو پر چارواکو سربیره د روغتیا د نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د صندوق یونیسف استازو هم پکې ګډون درلود. په بیان کې راغلي چې د شری پر ضد واکسین ملي کمپاین به د هیواد په ټولو ولایتونو کې په دوه پړاوونو کې او هر ځل په 12 ولایتونو کې ترسره شي. په بیان کې د دې کمپاین د پایلې نیټه نه ده یاده شوې. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د روان کال په اپریل میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې د شری د ناروغۍ پیښې څه باندې 240 سلنه زیاتې شوې دي. د بریتانیا په مانچستر ښار کې د یوې کنیسې مخې ته په ډزو کې درې کسان وژل شوي او څو نور ټپیان دي. ویل شوي چې په وژل شوو کې یو مشوک بریدګر دی چې د پولیسو په ډزو وژل شوی دی. د بریتانیا پولیسو ویلي دي چې یوه بریدګر لومړی یو شمیر پلي کسان تر موټر لاندې کړل او بیا یو امنیتي ګارد په چاړه ووهه. دا پیښه د کیپور ورځې په نوم چې د یهودانو په کلیس کې له ډېرو مهمو جشنونو څخه دی شوې ده. د بریتانیا صدر اعظم کایر سټارمر ویلي چې د بریتانیا ټولو کنیسو ته اضافي ځواکونه استول شوي څو د یهودانو ټولنه د امنیت احساس وکړي. د اسرائیل سفارت په یو بیان کې د دې پیښې له کبله اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د مانچستر له یهودي ټولنو او برتانوي چارواکو سره په تماس کې دی او وضعیت له نږدې څاري. اسرائیلی ځواکونو په مدیترانه سمندرګي کې د هغو ګڼو کښتیو مخه نیولې ده چې د بشري مرستو د یو پروګرام په ترڅ کې غزې ته روان دي. هغه خیره ټولنې چې د غزیل اوسیدونکو سره د خواخوږۍ په پاره دا پلان جوړ کړی دی اسرائیلو دا کار غیر قانوني بللی دی او د یونان له حکومت څخه غوښتي دي چې د دې کښتیو د مجموعي امنیت تضمین کړي. د بریتانیا حکومت ویلي دي چې د اسرائیلو د دې اقدام له کبله خورا زخته زیاته اندېښنه لري. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل چې اسرائیلو ته دا خبره په ډاګه ویلې ده چې دا مسله باید په سم ډول حل شي. اسپانیا د دې اقدام په خاطر د اسرائیلو استازه احضار کړو. استرالیا له ټولو اړخونو غوښتي دي چې په دې مسله کې ښکېلو کسانو سره سم چلند وکړي. اسرائیلو ویلي دي چې د فلسطینیانو د خواخوږو فعالانو د کښتۍ سورلۍ به اروپا ته ریپورت کړي. د دې پلان تنظیمونکو چې په کښتیو کې غزې ته د مرستې مواد او دارو درمل بار کړي و ویلي دي چې د دوی نورې کښتۍ لا هم د فلسطیني قلمرو پر لور روانې دي. او د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ نن پنشن به لوبلړۍ پیلېږي. په دې سیالیو کې درې شل اووره او درې پنځوس اووره لوبې پلان شوې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ د مهالویش له مخې لومړۍ شل اووره لوبه نن ماښام د افغانستان په وخت د اوو بجو په شاوخوا کې ترسره کیږي. دوهمه او درېمه شل اووره لوبې به د جمعې او یکشنبې په ورځو ترسره شي.
آزادۍ په سپو کې
در امواج آزادی.
د ازادۍ په څپو کې د خبرونې ته مو زه نور یاس نوري هر کلی کوم. نن په دې خبرونه کې له خپلو میلمنو سره په افغانستان کې روانونه د انټرنیټ او مخابراتي شبکو د امپارچاوي مسله څېړو. د 2023 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانستان روانونه د لومړي ځل لپاره د څو ورځو لپاره له مجازي نړۍ څخه وشلول شو. په ټول هیواد کې تیز انټرنیټ بند او ډیرو مخابراتي شبکو سم کار نه کوي. له طالبانو د حکومت چارواکو رسما په دې اړه چې ولې انټرنیټ په ټول هیواد کې بند کړی څه ونه ویل. خو له دې مخکې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي شبکې د بندېدو په اړه یو شمېر طالب چارواکو ویلي چې دا کار د طالبانو د لوی مشر په امر د منکراتو د مخنیوي په هدف شوی دی. په شاوخوا د څلوېښت ساعتونو کې چې انټرنیټ او نور مخابراتي خدمتونه بند یا سم کار نه کوو، افغانستان ته ورتلونکي او له دې هېواده تلونکي د یو شمېر هوایي شرکتونو الوتنې لغوه یا وځنډېدې. بهر میشتي افغانان چې تل په افغانستان کې له خپلو خپلوانو سره په اړیکه کې دي ونه توانېدل چې له هغوی سره اړیکه ټینګه کړي. په فرانسه کې میشت د ازادي راډیو یوه اورېدونکي زموږ په غږ ثبتوونکي ماشین کې دا پیغام راته پرېښی و.
زه خوشا خان احمد زای زرم فرانسه کې وشکم. نو ډیر کوشش مو وکړ چې افغانستان سره په مصر تماس ونیسم او پرون راځي چې هر څه کوم هر شمېرې زنګ وهم اصلا تماس نه شنو ولاي ولا ډیر ځات خپای ما چې پامل وسنګي ما شومان وسنګوي یعنې د انټرنیټ تر اساسه لرم خو نه په سو کو دې سره وس ولا کا په اوس څه شی واره یو څه شی واره اند ولا په اوس غاڼه خلاص مې ته خو موږ انټرنیټ برابر باندې کړل.
د انټرنیټ له بندېدو سره ډیری سوداګریز فعالیتونه په تیره آنلاین سوداګري مختل بانکداري سیستم په ټپه درېدلې وو او ان دې کار ډیری هغه نارینه او ښځینه زده کوونکي او محصلان چې له محصلان له زده کړو بې برخې کړل چې تر ډیره په لوړو زده کړو د طالبانو لخوا د لګول شوي بندیز له امله آنلاین زده کړو ته مخه کړې وه. د سمې او انځوري زور رسنیو او ټولنیزو شبکو فعالیتونه بند یا ټکنی شول چې ورسره د افغانستان اکثریت وګړي معلوماتو ته د لاسرسي له حق څخه محروم شول. په ټوله کې په افغانستان کې د انټرنیټ بندېدو د ټولنې پر ټولو برخو اغیز کړی او دا چې ډېرې کومو برخو کې زیانونه اړولي. له دې اقدام څخه د طالبانو هدف څه و؟ آیا دا کار به بیا هم تکرار شي؟ او دې ته ورته نور مسایل به په دې خبرونه کې خپل میلمنو سره وڅېړو. د تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره فعال ده 00420032003111. بیا تکراروم 00420032003111. دا مو د واتس اپ شمیره ده. کولی شئ چې له دې لارې په دې خبرونه کې ګډون وکړي او له خپلو میلمنو چې دې خبرونه ته مو دعوت کړي له هغوی وپوښتئ. د خبرونه ته مو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی او د غراز د ایکو د سازمان د سوداګرۍ د خونی پخوانی رئیس ازرخش حافظي، سیاسي شنونکي جانداد جهاني او د معلوماتي ټکنالوژي متخصص آغا ملک سهار میلمانه کړي دي. د ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی په حافظي صاحب تاسو ته درشم. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ستيفن دوجاریک تیر ماخام ویل چې طالبانو د انټرنیټ په پرې کولو سره د افغانستان اقتصادي ثبات له خطر سره مخ کړ. نوموړي د څو نورو مواردو یادونه هم کړې او ویلې چې دې کار د افغانستان پر وګړو په تیره بیا پر ښځو او نجونو چې له مخکې له ډېرو محدودیتونو سره مخ وو د غراز د بیان د ازادۍ او معلوماتو د لاسرسي پر حق منفي اغیز کړی دی. خو کراشو دغه اقتصادي اغیز ته په دوه ورځو کې چې کله انټرنیټ بند وي یا مخابراتي شبکې کار نه کوي دا به ډیره ګرانه وي چې په ټوله کې هغه زیانونه چې په اقتصادي برخه کې یو هیواد ته رسېدلي د هیواد وګړو ته رسېدلي د هغو جاج واخیستل شي. خو په ټوله کې کراته ووایه چې اغیز څه و؟ بله حافظ صاحب زماغه غوري. بله حافظ صاحب ګومانم چې تاسو مایکروفون خاموش دی که مایکروفون روشن مېرمنې
سلامونه ونی ته هلي خدایو کې چې ټول روغ او جوړ یاست، درنو اوریدونکو او محترم میلمنو او تاسو هم کارانو ته احترام تقدیموم.
ډېره مننه حافظ صاحب چې په دې خبرونه کې موږ ګډون وکړ. زما پوښتنه به مو اوریدلې وي اتمن.
بلې،
مهرباني.
مدرن اقتصاد مدرن وسایل ته ضرورت لري. افغانستان د نړیوال مالی سیستم او اقتصادي سیستم یو برخه ده او په عین زمان کې ځینې دولتي خدمات هم د انټرنیټ په وسیله ترسره کیږي، مثلا د برقی تذکری او په عین زمان کې پاسپورتونه او همدارنګه د هوایی ترانسپورت، دا ټول په انټرنیټ پورې تړلي دي. کله چې انټرنیټ نه وي او روابط نه وي، دا ټول ستونزمن کیږي. یوازې په دا دوه ورځو کې چې انټرنیټ نه و، یوازې کم یار چې هغوی راغلل او وکولی شول چې یو تعداد مسافرین راوړي او ویسي بیرته. اما بل الوتکې چې د امارات متحده عرب یا د ترکیې څخه راته ترکیش ایرلاینز او فلای دوبی او نور الوتکې رانغلل او ډېر خلک ستونزمن شول دلته. او په عین زمان کې دا ارتباطات د تلیفون له لارې او د انټرنیټ له لارې د تجارت د چټکتیا سبب ګرځي او همدارنګه زموږ صنایع او برخې د انټرنیټ پورې لري. په دې خاطر باندې دا ډېر ستونزمن و او باید دا نه یوازې وساتل شي، بلکې باید کیفیت د استفادې د دغه وسیلې باید لا ښه شي او د خلکو په ګټه او زموږ د اقتصاد په ګټه.
حافظ صاحب، کله چې تاسو وایئ چې دغه زیانونه چې اوس اړولي دي، چا چې دغه اقدام کړی د طالبانو حکومت، آیا نه پوهېدل چې په ټولو برخو کې به د افغانستان فعالیتونه ټکنی شي، بند شي؟ تاسو د څو مواردو یادونه وکړه، آیا د څه لپاره، ولې؟
دا سوال خو ماته راجی کېږي نه. دوی پوهېږي، هغه واکداران که چېرې دا کړی وي، دوی خو وایي چې دا تخنیکي ستونزه وه. مونږ چې وپوښتل د اتاق تجارت چې دوی څخه سوال وکړ چې دا خو کارونه په تب درېږي، حتی د سیکودا سیستم د ګمرکات چې په انټرنیټ باندې ولاړه ده هغه هم کار نه کوي، او کله چې دا کار ونه کړي عواید دولت هم کمیږي. تقریبا 230 میلیون افغانۍ په ورځ کې د ګمرکات عواید ده. هغوی وایي چې دا تخنیکي مشکل ده او مونږ غواړو چې د فایبر نوري و نخلو. او په دې خاطر باندې دا مشکل د ستونزې شتون لري.
مننه.
یعنی باید په دې معنی چې دوی قصدن وایي چې موږ نه دي کړی دا کار.
بله، مننه حافظ صاحب. بیا به په نورو اړخونو باندې په تیره بیا د سوداګرۍ او اقتصاد خبري وکړو، خو راځو سیاسي شنونکي جانداد جهاني، تاسو هم خبرونه ته خره لازم هغه غوري.
مننه او تاسو هغه غورم، تاسو ته ښاغلی حافظ صاحب ته، سهار صاحب ته،
جانی صاحب، که د طالبان چارواکي وایي چې دا یو تخنیکي ستونزه وه، که هم دوی رسما په دې اړه څرګندونې نه دي کړې، خو له دې مخکې هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د نوري فایبر شبکې فعالیتونه بند کړي وو او هغه هم څو ورځو دوام وکړ. په دې معنا چې دوی هلته خو که چیرې دغه ستونزه تخنیکي ولی هغوی دا حلولی شولی، خو ځینې طالب چارواکو ویلي چې دا د طالبانو د لوی مشر په امر منکراتو ته د مخنیوي په هدف شوی دی. څه فکر کوئ چې د دې تر شا کومې نورې انګیزې هم پرتې وې چې د لنډې مودې لپاره دا وتړل شو؟ آیا هدف هم دا و، او که ځینې فشارونه راغلل ولیدل شول چې نه، افغانستان نشي کولی چې له دغې متمدن او پرمختللې نړۍ څخه جلا واوسیږي، منځوي واوسیږي؟
ډېر مننه، ډېره په ځای او دقیقه پوښتنه ده، او دا پوښتنه باید لار افغان سره پیدا وي او په اړه باندې فکر وکړي. دې لپاره چې د طالبانو سیاستونه د هغو کړنې په ښه شکل باندې درک کړل شو، باید موږ او تاسو د طالبانو د نظام هغه ایډیالوژي استا او هغه دکتورین یعنی هغه مکاتبات چې دی لري هغه د دې سیاسي ایدیالوژیست چې شی باندې ولاړه ده باید هغه وکتل شي. ټول ښه ماخذ به زما په نظر باندې د شیخ د قاضي القضات عبدالحکیم اکانی کتاب سی نوم یې د امارت اسلامی افغانستان هغه د دې د مانیفیست غوندې ده او له همدې ځای څخه او د دې له مخکنیو فرمانونو څخه کړنو څخه او د دې له تیرو دیرشو کلونو تاریخچې څخه موږ ته په واضح ډول باندې ښکارېږي چې هغه د طالبانو عمومي سیاسي او دینی لیدلوری چې ده د دې په لیدلوري کې تر ډیره پورې ملي ګټې د افغانستان ګټې د خلکو ګټې دا اصلي مسله نه ده. دا که چېرته مثلا ملا برادر یا امیر خان متقی یا کومبل یو د افغانستان د پاړوند باندې ځینې مثبتې کړنې کوي یا کړې دي یا حد اقل خلکو ته په همدې شکل باندې وایي د دې عمومي لیدلوری لکه داسې خپله اعتراف کوي د یو شرعي نظام استحکام دی یا د یو شرعي نظام په لاره باندې اچول دی او د خدای د رضا حاصلول دی هغه که په هر مصرف باندې ملت ته پرېوځي هغه که په هر مصرف باندې هېواد ته پرېوځي نو بینان د مثلا د لوی ملا صاحب سره د شیخ صاحب سره یا د هر هغه څوک چې مثلا تصمیم نیونکي دي یغه سره اصلا دا مثلا مطرح نه د سی هیوات څومره زیان ده خلکو ته څومره زیان ده وګړو ته څومره زیان ده هغه فقط هغه څه چې دی په نظر او ذهنیت باندې ښکاریږي هغه د دی له دینی تفسیر سره برابر وي هغه کارونه کوي زما په نظر د دی له لوري د دې په شکل باندې وسیږي تل لپاره انټرنیټ وتړیا او زما په نظر باندې د راتلونکي مه هیڅ ضمانت او تضمین نشته ولی د دې په خاطر باندې چې اړیکی په ډیره لوړه کچه باندې خلل شوی ګمرکونو ته مخ کیه دا ونه شو مثلا ګمرکونو کې هغه د صادراتو وارداتو د سب سیستم درېدلې او د اواید درېدلې په همدې شکل باندې د بانکونو ټول معاملات درېدلې او د مخابراتي سکتور هوا نوردي او ځینې نورې برخې په همدې خاطر باندې حتی د خپل حکومتداري سي د واتس اپ حکومتداري د په واتس اپ باندې ولاړ ده اماغه درېدلې او نو په همدې خاطر باندې د اجازه ورکړه زه مطمئن نه یم چې دا اجازه به تر ډیره وخته پورې وي او زما په نظر باندې بیا هم د دې دې توقع کېدل اساسي هغه د مخاوني سي کچې د ملي ګټو خبره وي خو خوندې لدې څخه ډیر مهم دي امغه هم تړلې دي.
بله مننه جهاني صاحب د معلوماتي ټکنالوژي متخصص هغه ملک سهار تموم بلنه ورکړې زموږ تخنیکی همکاران هڅه کوي چې له خاغلی سهار سره هم زموږ اړیکه ټینګه کړي زموږ اړیکه له ګمانم له سهار صاحب سره ټینګه شوې ده. سهار صاحب تاسو خبرونه ته راغلاست
سلامونه نوري سي تاسو او اوریدونکو ته هیلرم سي زوم ملمانه او ټول اوریدونکو خوین.
بله مننه زموږ دوه نور ملمانه دي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو او د غرض کود سازمان د سوداګرۍ د خونی پخوانی رئیس ازرخ شافیزی او سیاسي شنونکو جانداد جهانی. زموږ دواړو ملمنو د انټرنیټ د بندیدو او د غرض مخابراتي شبکو د فعالیت په مختلف کېدو پر نورو اړخونو باندې خبرې وکړلې خی تاسو نه اوریدلې خو راځو کو دغه د ټکنالوژي برخه ته نوری فایبر هغه خدمات وړاندې کوي چې ممکن نور د سپوږمکۍ خدمتونه یونه شي کولای او په افغانستان او نړۍ کې نن ورځ هغه تیز انټرنیټ ډیر اړتیا ده. د تیز انټرنیټ څو ورځې په افغانستان کې بند و، دغه راز مخابراتي شبکو موبایل ټلیفونونو کار نه کاوه. څه فکر کوئ چې دا په ټوله کې څومره اغیز لرلی شي په خپل ټکنالوژي باندې او په د چې له دغه ټکنالوژي نه څومره خلکو استفاده کوله هغه مشترکانو باندې او آیا فکر نه کوي چې دغه سي قطع یا دغه سي بندک بیا هم تکرار نشي؟
نوری سی با لمنه بزرستان دی افغانستان نوری فایبر اوس په کوم وضعیت کې دا او په څه وضعیت کې باید وای؟ د موږ د اوس اصلي د نوري فایبر د ملاتي د غاصلي کیبل 3000 کیلومتر شاوخوا د پدې کې افغان بي سیم او یو بل دولتي شرکت هم پانګونه کړې د سپېږه ورسته کولو کې همدغه کاري وای فای سیستمونه هم کش کړو تر یو د کابل او نورو ولایتو کې دا ولو خو بیا هم د یعنی ټول هغه د 3000 شاوخوا د ټیک شمیرې 2000 کال د پدې خو نه د خبرې سوي د کې نو یعنی نوری فایبر دی وزیر کې دا سی نوری فایبر اصلا څه ډول کار کوي زبر دی او ریزن کې معلومات لپاره وایم دی ټول نړۍ دی انټرنیټ ډیټا او ترافیک ل 15 تر 9 سلنه یعنی تقریبا سلسلنه دا ټول دی نوری فایبر دی کیبلونه لري په نړۍ کې انتقالیږي او بل ځای ته د پسمندرونو کې اصلي کیبلونه کښ شوی دي چې 1500 کیبل دي غټ نوري فایبر غټ کیبلونه دي سیدا د ټول نړۍ ډیټا یو برازم بل برازم تړي لا امریکا ته خاصه ته لاسي استرالیا ته لاسټرالیا افریقا ته د موږ ته سیدا نوري فایبر کیبل افغانستان تر کښ شوی لښپګو نقطو دي ګوانډي هوادونو څخه سمندرونو کې دا کیبلونه کښ شوی دي دا تقریبا په 1100 ساحلو کې دا دخل لري لاندینګ پوینټ لري هغه ساحلي نقطې لري چې له سمندر څخه دا کیبل زیالته ساحل ته او له ساحل څخه بیا د هیواد ته دا وصل کیږي چې د نوري فایبر ملي شبکه ورته وایي له دموږ ته له پاکستان څخه ایران څخه ازبکستان ترکمنستان دغه څخه شپږ نقطو کې انټرنیټ دغه شپږ نقطو کې وصل شوی چې 2.1 جی بی پر ثانیه انټرنیټ باندې افغانستان ترازی ظرفیت 201 خو 201 ترازی خو لدیر د خواته مثلا د سیستم ز چټ د انټرنیټ ډیر په موږ باندې ګران خرڅی یعنی یو ایم بی پر ثانیه انټرنیټ پاکستان ته 0.15 ډالر نه تمامېږي موږ ته په لس یا شل برابر ګران خرڅوي ځین وخت تر سلویک برابر ګران خرڅیږي په لغور افغانستان ترازی افغانستان کې د ولایتونو کې وشل کیږي ستر ډیر زیات پوری داتی مخابراتی شبکو دی ټاورونو لاري وشل کیږي سی وزره مخابراتی شبکو ټاورونو مو دی افغانستان په شاوخوا کې لرو
سهار سبيو یو پوښتنه چې ما سره هم مطرح ده کله چې دغه شپږو نقطو نه افغانستان ته د کیبل انټرنیټ نوري فایبر وصل شوی دی که په داخل کې موږ ترې استفاده کوو د افغانستان لاري نورو هیوادونو ته هم تیر شوی کنه د تیر شوی
نا متاسفانه موږ له ټولو څخه خپل ځان ته دغه انټرنیټ یوازې راکش کړی ځکه موږ په دغه موقعیت کې نه یو چې نور هیوادونه ته ورکړو موږ سمندر ته لار نه لرو او په دوه ځای کې موږ په وچه کې هم یو قراردادونه نه لرو د موږ ټول قراردادونه چې له ګاونډي هیوادونو سره د انټرنیټ په اړه دي دا په زیان کې دي یعنی موږ ته انټرنیټ ډېر په لوړ قیمت تمامېږي چې نظر پاکستان ته نظر ته تاجکستان او ازبکستان چې دواړه پر وچه کې دي نو هغه ته د انټرنیټ موږ ته ډېر
پاکستان بله بخنه غواړم کده سمندر لارې راغلې وي پاکستان پاکستان بل لار لري چې دا کیبل وغځوي د منځنۍ اسیا هیوادونو ته کوم لارې باید تیر کړي چې وصل شي
دسې مثلا موږ له پاکستان څخه د کیبل له کښه له کفر څخه تاجکستان انټرنیټ نه درلودی او هغه موږ ته اړ وای نو زموږ لر به د کیبل دی ته کښېدو خو تاجکستان او ازبکستان خپل ډېر ښه قراردادونه لري شاوخوا ګاونډي هیوادونو سره او هغه قراردادونه ډېر مسلکي وو او په ډېر په لوړه سویې سوي دي نو د انټرنیټ بیې هلته ډېرې ټیټې دي نو په دې دلیل باندې موږ ته اړتیا نه لري موږ اړتیا لرو چې له دې څخه انټرنیټ باید راواخلو نو په دې خاطر باندې زموږ د نوري فایبر دغه اوسنۍ شبکه ډېره کمزورې ده د اوس شاوخوا 4000 اصلي بک بونې د ملا تیر ده دا باید اصلا د افغانستان د غوسنی شپږ لکه 5000 جغرافیه ته تر 3 میلیون زیات نفوس ته موږ له 6000 کیلومتر زیات نوري فایبر درلودي او دا باید ټول کورونو ته ټول کارونو ټول انسانانو ته باید رسیدلی وای چې متاسفانه نه درځي
تاسو کوم ارقام شته چې په افغانستان کې د افغانستان څومره وګړي له انټرنیټ څخه کار اخلي
د چیتن په افغانستان کې ورسته شمیرې د 2015 کال له لومړۍ څخه د 13 میلیونه او 2 لک خلک له انټرنیټ څخه کار اخلي د دې اکثریت د موبایل ډیټا کاروي چې ډېر ګران ده ان اصلا لا نوري فایبر لاین انټرنیټ سره چې موږ په کورونو کارو په مثلا کابل کې مثلا ځین مرکزونو کې کار دا ډېر ګران ده دلیل هم دا ده چې په دې باندې مخابراتي شبکې ډېر به درېغه ګټه شوي غیر خپل مصارف او اعلانات دي سهمداران چې دي ګټه پچینو اصلي ځان خلکو ترسيږي عام افغانان ترسيږي. یعنی زبې مثال درکما یو ایم بی پر ثانیه انټرنیټ دی وی مې لپاره له پاکستان ته راځي څلور افغانۍ ده یغې تمامېږي. پاکستان په موږ باندې شل برابر ته څلور برابر ګران خرڅوي. مخابراتي شبکې به دا په خلکو باندې شل تر څلور برابر ډېر ګران خرڅوي.
بله کور ودان سهر سه بیا به په نورو موضوعاتو باندې خبرې وکړو. حافظي صاحب زما غاوري. بله حافظي صاحب تاسو مایکروفون لکه چې بیا هم خاموش دی.
بله
سهار صاحب ویل دیارلس میلیون زیات وګړي په افغانستان کې انټرنیټ کاروي. دا یوازې وګړي دي عام خلک دي چې ترې استفاده کوي. په خصوصي سکتور کې تاسو مخکې یادونه وکړله د غرض په نورو برخو کې انټرنیټ کاملا یو د ورځني ژوند او د سوداګرۍ او نورو چارو یو اصلي جز ګرځېدلی دی. مخکې سهار صاحب ویلې تیز انټرنیټ د یا نوري فایبر د افغانستان د انټرنیټ ملاتیر بلل کېږي. خو کرشو همدغه دې خبرې ته چې انټرنیټ چې د څو ورځې قطه و طبعا ډېر زیانونه یې پېښ کړل. خو څه فکر کوئ چې آیا کوم بل بدیل د دې شته ده د سوداګرۍ لپاره یا د نورو چارو لپاره که چیرې بیا دغه موضوع تکرارېږي په څه ډول؟ آیا دا کوم یو امتحان و یو ازموینه وه؟
دا خو بدیل نه لري ځکه چې آخرین ټکنالوژي همدغه نوري فایبر دی او دا انټرنیټ دی چې اوس په دنیا کې مرواج ده او بل بدیل نه لري. دا
بله
باید دا سیستم چې آیا شوی دی په همدغه باندې ولاړ ده. او که چیرې موږ پخوانی سیستم یا عادي مناسبات ته چې دا داکو خط و خط نژدل وو او هغه و تلګرام و دا شیان و هغه خو ډېر وروسته پاتې دي. هغه خو په دنیا کې اوس کېدی شي درنه په افغانستان کې دغسې یو وروسته پاتې سیستم جوړ شي او مسه ضرورت دی. ولې دا کار وکړو؟ اوس خو موږ ډېر پرمختللي جی فور لرو او په عین زمان کې دا فایبر نوري لرو او تقریبا شپږ اووه سوه انتنونه لرو په ټول افغانستان کې. په دا کې کم له کمه یو میلیارد ډالر لګېدلی دي. خو پانګونه پدې کې شوې.
حافظ صاحب خدا سي ویل کېږي چې لږ مخکې د موږ نورو میلمنو مخکې هم چې ما په دې اړه باندې نورو سیاسي شنونکو نورو سره خبرې کړې وي وایي چې کنټرول سخت دی او د مونوکراتو موضوع د یادونه شوی ده. او کله چې موږ تاسو وینو چې په د لوړو زده کړو باندې بندیز لګول شوی ډیر آنلاین زده کړو ته مخه شوې ده. دغه راز ممکن د رسنۍ هم په نننۍ انټرنیټ پورې په تیز انټرنیټ پورې تړلې دي. شبکې په دې پورې تړلې دي. ښایي د طالبانو له مشرانو سره دغه موضوع مطرح وي چې نه غواړو چې دغه کنټرول لاس لاړ شي.
دوی دا نه دی ویلي. دا خو نه دی ویلي. یو بل دا چې یو خو دوی واکداران دی افغانستان دي او دوی خو د افغانستان د اقتصادي ودې او د خلکو لپاره د کار موندلو او د خلکو لپاره د هوسایي د تضمینولو او په عین زمان کې د اقتصادي پرمختګ لپاره دوی خو ژمن دي. دوی په خپله وایي چې زموږ سیاست اقتصاد محور دي. موږ چې د مشرانو سره لیدلي دي دوی ډېر تاکید کوي چې موږ زموږ سیاست اقتصاد محور دي.
بله
نو په دې خاطر باندې اقتصاد محور دی خو دا انټرنیټ د اقتصادي ودې لپاره ډېره ګټوره ده او دا لګښتونه د تجارت لپاره ډېر لګوي او په یو زمان کې د اقتصادي لپاره ډېر ګټور دی. نو اړین ده چې دا انټرنیټ نه یوازې بد نه شي بلکې باید لا پرمختګ وکړي او ښه سیستمونه او ارزان سیستمونه د خلکو په واک کې ورکړي شي.
مننه حافظ صاحب. جهانی صاحب که تخنیکی ستونزه نه وی بلکې دا یو اقدام وی چې غواړي د طالبانو چارواکي په دې شکل سره کنټرول ولري، دا دا چې په مجازي نړۍ کې څه تیریږي یا بل. خو حافظ صاحب مخکې یادونه وکړه د زیانونه ډېر زیات دي، که راشو دې خبرې ته چې طالبان که غواړي چې افغاني ټولنه کاملا د شریعت پر اصولو باندې ولاړه وي، لوګو له کوم ځای اخیستل کیږي؟ موږ او تاسو نن ورځ وینو عربي هیوادونه، اسلامي هیوادونه ټول ډیر متمدن دي، او حتی که عربستان سعودي ته موږ هغه شو، هغه د اي اي باندې میلیاردونه ډالر سرمایه ګذاري کړې ده په نوې ټکنالوژي باندې، غواړي چې د پتیلو باندې خپل اتکا لري کړي. نور عربي هیوادونه هم په همدې شکل باندې د طالبانو د حکومت لوړ پوړي چارواکي قطر ته ځي، مختلفو هیوادونو عربي هیوادونو ته، خبره چیرې ده؟ زه نه پوهېږم آیا دوی نشي کولای اصلي موضوع بل ځای ده، باید اوامر عملي کړي.
ډېر مننه. رښتیا هم د طالبانو چارواکي خارجي هیوادونو ته سفرونه کوي، لکه قطر یو ښه مثال ده، او بیا په افغانستان کې د هغو له سیاست او نظام او حاکمانو سره هم ښې اړیکې لري، له هغه څخه هم راضي او خوشحاله دي. ولې له بده مرغه په افغانستان کې بیا بند سره روان دي. اصل کې کیسه دا ده چې طالبان کنه، یعنی طالبان د یو ډلې په حیث باندې یا د یو دولت په حیث باندې اوسېدی، ځان ته دولت وایي، کموږ د دې انټیټي یا د دې د ټول جوړښت او ټول غړي په نظر کې ونیسو، د دې د سیاست او د ایډیالوژي له وجې موږ کولای شو دا په دوو شاخو باندې وویشو. یعنی یو د طالبانو په حکومت کې هغه د دې ایډیالوژیک هسته ده، چې هغه شیخ صاحب آیت الله او مثلا د بلخ والی غلی وفا او شاوخوا نور دغه کسان دي، او یو هغه هسته ده چې هغه ډیپلوماسي کوي، په ډیپلوماسي کې دخیل دي، چې په هغو کې متقی صاحب او د دفاع وزیر او همدارنګه د حقاني کورنۍ غړي دا کولای شو شامل کړو. دغه د ډیپلوماسي هسته هڅه کوي چې هغه د نورې نړۍ د پرمختللې نړۍ لکه مثلا د قطر او د عربي متحده اماراتو، البته تر ډېره شاید د قطر په اړه باندې فکر کوي، یا د مصر یا مثلا د ترکیې نورو حکومتداري موډلونه وګوري، او لږ وډېر داسې نه چې په تمام معنا باندې یو صحیح موډل دلته تطبیق کړي، بلکې د هغو سیاستونو څخه ځینې مثبتې کړنې راواخلي او دلته یې تدبیر کې د دې اعتراضونو د دې غوښتنې قسم ځینې وخت کې ډېرې واضح وي، ځینې وخت کې ډېرې واضح نه وي. لکه افغانستانکزه یو مثال لس په واضح شکل وي، ولې هغه ایدیالوژیک هسته چې د ستړي په کندهار کې موقعیت لري، دی هغه بیا الګو سره دی، هغه الګو ډېرې و خواني او خیالي الګو د هغه ترډي راغی، د دې وبند له خواني او زړو کتابونو سي خواني پټواګان دي، لاغو څخه متاثر دي. حتی کثم سره دي خلفای راشدین مثالونه راوړي، دي صحابه کرامو دي وخت دي حکومتداري ځني يدي زینو نور واباسي خلفګانو دي حکومتداري مثالونه راوړي، او مثلا قلم د طالبانو د تحریک خوانه مشر ملا عمر دی، دریم عمر په نوم باندې یادوي، یا مثلا دویم عمر عمر بن عبدالعزیز، او دریم عمر د خپل مشر بولي. د دې هغه ایدیالوژیک تمایل او د دې هغه الګو تر ډیره پوري خیالي او ډیره پخوانی او په منځنوي پیړیو کې، او منځنوي پیړیو دی امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنہ دی وخت
خبره کېدله چې طالبان یو ډل دي، خو دوی حتی آن د پخواني جمهوري نظام په وخت کې هم د هر ولایت لپاره والی ټاکلی و، لسوالی ټاکلی و، قومندان د امنیت ټاکلی و، د دولتداري لپاره ملا تړلې وه. حتی په هغو کلونو کې چې دوی د جهاد مخته وړ او پخواني جمهوري نظام نسکور کړي، څلور کاله واوښتل، دولت جوړونه په برخه کې بیا هم فکر کوي چې تر اوسه پورې هغه پوخوالی ته دوی نه دي رسیدلي. په داخل کې ځینې اختلافات شته، د تاسو خبرو داسې معلومیږي چې تر اوسه پورې حکومتداري په برخه کې دوی هغه نننۍ متمدن نړۍ څخه لوی څه وروسته پاتې دي، هغه نورمونه او هغه معیارونه چې باید دولت ولري تر اوسه نه دي په ځای کړی.
بل شکه د ډیری ستونزې لري د حکومتداري په اړوند باندې، خو کوم څه دې لپاره اسانه و هغه دا و چې لمخ څخه یو ساختار سیاسي ساختار ته پاتې شوی و. ټول ادارې مثلا ورته پاتې شوی دي، هر ادارې دي، هر امیر او مامور ټول دندې دي، دندو لایحې او میز او چوکۍ او ټول اداري کتابونه او هر څه تر هغې ورځې پورې اپډیټ دي ته پاتې شوی. نو حکومتداري کدی له همغې ورځې نه پیل کوله سخته به نه ورته، او د نن ورځم سي نسبي شکل باندې حکومت روان کړی دم. یو علت یې دا ده چې دا حکومت دی نه دی جوړ کړی، د حکومت ټول ساختارونه، ټول تعمیرونه، ټول سیستم او حتی قوانین او هر څه له مخکې څخه جوړ شوی دی. او دیم تر نن ورځې پورې قسم سي دی د افغانستان اساسي قانون لغو اعلان کړ او وایي موږ قوانین نه منو، خو بیا هم د املاکو په برخه کې، د سوداګرۍ په برخه کې، په نورو اداري برخو کې هغه پخواني قوانین چې د جمهوریت په وخت کې جوړ شوی وو هغه شکل باندې مخکې دي. د دې معنا باندې چې د حکومتداري په برخه کې دي ته ډېر څه مخکې پاتې وو، عملاً دې ظرفیت نه لري چې کوم نه وخت وو کې یا په ستونزو ته په شکل رسیدګي.
بیا به هم دا تاسو د ښه موضوع یادونه وکړله، په دې باندې نورو میلمنو نظر هم واخلو. خو او یو اوریدونکی سره هم زموږ اړیکه ټینګه شوې ده، محمد نبی احمدی را سره وصل دی. احمدی صاحب خبرونه تخره خلاص. وعلیکم السلام. کوم موضوع اوریدلی وی خو نن موږ خپل میلمنو سره په افغانستان کې دا روانونه دي، انټرنیټي او مخابراتي شبکو د پرچاوي پر موضوع باندې خبرې کوو. لخپله تاسو څومره زیانمن شوی یاست؟
مننه روغ اوسئ. البته مهربانه سلامونه وایم نور صاحب. وخت وګوره چې اوس خو دغه ټول څیزونه د انټرنیټ پر وسلو، یعنی که تجارت او مثلا که دکانداري او که ناروغي او که یعنی مثلا ټول ارسو کې نو دا خو یو ضرورتونه دي. نو دا وخت چې یو ورځ مشکلات وو، وخت چې موږ خپلم مشکلاتو ته ډېر سره به خبره ورخطا وو، نو بیا خوشبختي درجه کوي چې خو زړه ته زړه خوشو. نو په دغه کله نور صاحب د موږ تاسو حکومتونو لپاره مې ما شي ویره نو ګوره چې نورمال کو کې دا چې کوم سندره پیدا کیږي او کوم تعبیر نشي دی یا کوم مشکلات یا مثلا کوم برنامه ته په دغه کله دې مخکې دا ملت خبري، یعنی ملت وایي چې یو ورځ یو نیمه ورځ یا سلیل ساعت یا اته سره یو ساعت مثلا، نو په دغه کله دا شوای چې تاسو به انتظار کوي مشکل نشته ان شاء الله دا به بیرته خوش کیږي. خو په دغه کله دا کار یو یو د شوکارو چې خلک به چا به ویل چې یعنی چې په خلکو ته خبره کوي چې ولاده عمر نشو پانسو دا خلک نو امید سو وخت اول خپل منګه نو دا کله خو بیا خصو دغه وسره سو خو نه ما د تاسو یو هغه د حکومتداري په کله باندې ویل نو رسه په وګړه د حکومت موږ ته چې یله دا خارجي نورمال شي دي تقریبا دغه باندې پرمن شي نورمال کوله موږ ته سره یا قانون اساسي وي نو د شت وختنی وي نو دا کله خو وګړه چې تاسو موږ ته حکومت هم نه خاص دغه ټول عمر په ځای کول نه خپلم دي خو عقل او فکر درلوده نه خپل درلوده نو دی بریغه خلک ته د سدي بسوی دغه څه به کول خدای مو سره حکومت نه وایي دا رقم نو بده کړم تاوان درې چا مو سمې سګورو نو هغه مدارخ منظمه ده نه وګوره خدمت تاسو خاط نو وګوره موږ تاسو تل نه کوو وګوره موږ تاسو سره نو وګوره نو دې خپل ستاندرد برابر دي موږ تاسو غوډه روته ورش
احمد صاحب کدو د چا خبر نه اوري د نورو د بهرنیانو په خواني نظام اوري د چارواکو اوري د لوی په مرستو باندې ډیر متکیو او سیده. خو دلته خبر دی ولس د دوی وسفلن حاکمان دي دغه دغه ولس باید زړونه لاس تراوړي کرانه وړي کغه شي چې د ولس په zarar باندې وي په زیان باندې وي باید د کار مخونی ول شي کنه
وخت خو اوس اما تا دا شي خبره تا دا کې خو دلته وای دا په هغه شکل باندې هغه خلک موږ ولې موږ ته چې دا کله نور وختو کې حکومتونه هغه ناری وي چې موږ دا څه څو کول تاسو به کوي نو ما دا ویل کنه چې دوی خلک دغه چې کوي دا نن غوار کوي ان تقریبا د موږ مشکل په درجه کې دا نو په دغه لکه چې سره سره دوی وختنی ومل سي سره سره موږ مني موږ به بلاتي اسو دا به انشاء الله چې کار خو کوي.
احمد صاحب لملمنونه کوم مشخصه پختنه لري؟ احمدی صاحب حافظی صاحب تاسو درځو د احمدی صاحب سرګنونو داسې ښکاري چې نړیوال فشارونه راوستي دي او طالبان هم تر اوسه پورې هغه د فشارونو ته غاړه نه دی ایښې، هغه څه فرامین یا څه فرمانونه او څه نور محدودیتونه چې لګولي په تېره بیا په نجونو او ښځو باندې دغه هم تر اوسه پورې دوام لري. خو کلنډر ته وایي چې آیا دا هم ځینې ابزار دي چې طالبان غواړي له خپل اړخه وښيي نړیوالې ټولنې ته چې موږ هم ځینې ابزار یا ځینې وسایل لرو چې لغونه کوی سو استفاده وکړو. او بل یو بل موضوع چې دا مخکې جهاني صاحب ورته یادونه وکړل چې یو سختارونه تشکیلات طالبانو تر لاسه کړل، هر څه آماده ول. که په دې اړه غواړم چې ستاسو نظر هم واخلم، تخنیکي همکاروایي چې حافظي صاحب سره مو اړیکه پرې شوې ده، ګمانم چې که زما غږ اوري بیرته به ورسره وصل شي. خیر، په هر صورت تر څو پورې چې بیرته ورسره وصل شو، خو تر څو پورې چې حافظي صاحب بیرته زموږ استودیو سره وصل کیږي، جهاني صاحب تاسو هم دغه د احمدي صاحب څرګندونې واورېدې. ایا دا د طالبانو له لوري کوم د فشار د وسیلې په توګه د اقدام په سړی کتلی شي؟
ما د احمدي صاحب خبرې واورېدلې. مثلا احمدي صاحب وایي چې هر څه منظم دي، هر څه صحیح روان دي او حکومت هم معیاري ده. موږ که چېرته مثلا د یو دولت موثریت او د هغه کارکردګي ګورو، نو دا د سې له نورو دولتونو او هیوادونو سره یې مقایسه کوو. مثلا ډېر زیات هغسې مثالونه شته، مثلا د جاپان، سریلانکا او د ترکیې او حتی د سیریلیون غوندې یو افریقایي هیواد چې په هغو کې برېښنا د څو ساعتونو لپاره قطع کېږي یا انټرنیټ قطع کېږي، لوړ پوړي چارواکي استعفا ورکوي. ولې په افغانستان کې متاسفانه د طالبانو حاکمیت نه تناسې له مخکې څخه یې خبر نه ورکړی، مثلا سفارتونو ته خبر نه ورکړی او هوایي میدانونو ته خبر نه ورکړی. کابل په هوایي میدان کې الوتلو ته آماده ول او د برېښنا انټرنیټ ورباندې قطع کړی، الوتکه هوایي میدان ته کابل هوایي میدان باندې کېنستلو ته آماده وه، د انټرنیټ ورباندې قطع کړی. په همدې شکل باندې په مخابراتو باندې، په سفارتونو باندې، په لویو موسساتو باندې، حتی د مخابراتي شرکتونو چې دلته په میلیونونو ډالر پانګونه کړې ده، اصلا له دې سره مثلا د یو شریک په حیث باندې، یو تجاري شریک په حیث باندې هیڅ خبره نه سوی. بیا دغه 30 میلیونه نفوس هغه ته نه له مخکې خبر ورکړل شوی او نه وروسته بخنه ورڅخه وغوښتل شوی، نه په 150 ساعتونو کې هیڅ په دې اړه باندې وضاحت ورکړل شوی ده. او له 30 ساعتونو نه وروسته هم د ذبیح الله مجاهد یوازینی توضیح دا ولې سیما دا خبره نه ده کړې چې کیبلونه زاړه یا موږ بدل کړی دی. دا وایي په ما پسې خارجي رسنوی ویلي د دې معنی باندې تر اوسه پورې وضاحت نه دا ورکړی چې څه خاطر باندې په هیواد باندې انټرنیټ قطع کړی او دغه انټرنیټ د ډیرو خلکو ژوند زیانمن کړی.
بله، مننه جهاني صاحب. حافظ صاحب هم ګمانم چې بیرته سره وصل دی. حافظ صاحب، مخکې یو پوښتنه ما مطرح کړل، ځنه پیغام تاسو اوریدلی کنه یو کړه په دې شکل باندې مطرح کړو چې اعتماد او باور جوړونه ډیره مهمه ده په تیر بیا په سوداګرۍ، اقتصاد او اقتصادي اړیکو او په ټول دغه د نظام په اکثر برخو کې. که چیرې دغه چې تاسو وایئ چې نن له انټرنیټ پرته هیڅ کار مخته نشي تللی، که دغسې پارچاوی رامنځته کیږي او دا تکرارېږي، فکر نه کوئ چې دا اعتماد جوړونې ته ډیر غټ زیان رسوي؟ بله، مایکروفون مو لګیدل. بله
بله سر.
بله، مهرباني.
هلو،
بله حافظ صاحب. بله مهرباني.
بله سر، اوري زما غټ
او تاسو غټ خبريږي. مهرباني
سيد. یعنی ما مخکې هم اشاره وکړل چې دا مدرن اقتصاد مدرن وسایل ته ضرورت لري. دا انټرنیټ نو اوس یوه برخه د خلکو د ژوند دی، ارتباطات تامینوي، خدمات اسانوي، او ډېر اوس ډیجیټل خدمتونه کوم چې حکومت کې شتون لري، برټول د احصایې چې ټولېږي او مالیات چې راټولېږي، دا ټول په دا انټرنیټ پورې اړه لري. نو په دې خاطر باندې د اقتصادي ودې لپاره ډېر اهمیت لري. او که چیرې دا داسې بندښت تکرار شي، بیا ډیر ستونزې را مخته کوي خو سکتور لپاره. اوس خو مونږ دې ته انتظار کوو چې لوی پانګونې وشي. کله چې دا پانګوال د بهر څخه دلته راشي او بانکي سیستم شتون نه لري، انټرنیټ نه وي، د ارتباطاتو مسؤلیت شتون نه لري، خو بیا دوی خو زړه نه ښه کوي چې افغانستان کې پانګونه وکړي. په دې خاطر باندې دا بالکل اړین ده چې افغانستان هغه کې خپل انټرنیټ نه یوازې وساتي بلکې چټک او ارزانه.
تاسو مخکې وویل چې دا ډېر سوداګرو ته خصوصي سکتور ته ډېر زیان رسوي. کله چې دغه څو ورځو کې دغه انټرنیټ بند و، د تاسو له طرفه د خصوصي سکتور له طرفه چارواکو ته دغه شکایت وشو چې دغه انټرنیټ خلاص کړي ځکه چې موږ ډېر زیان وینو؟
بله بله، اتاق تجارت خو دا ویل چې نه، دوی خو ویل ما مخکې عرض وکړل چې دوی ویل چې دا غادي تخنیکی ستونزه ده او چرته پرې شوي دي، دا فایبر نوري او دغه د ترمیم لپاره وخت او ضرورت شته.
بله،
دوی داسې نه دي ویل چې مونږ دا سیاسي اراده کړې یا مثلا تخنیکی اراده کړې چې دا پریخو.
بله بله، مننه حافظ صاحب. سهار صاحب هم ګمانم چې راسره وصل دی تر اوسه پورې. سهار صاحب مخې لري چې تاسو درس جهاني صاحب که چېرې دا د طالبانو خبره موږ ومنو چې وایي دا یوه تخنیکي ستونزه وه حل شوه، خو مخکې ما یادونه وکړله چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې څو ورځې څو اونۍ حتی د نوري فایبر قطع و، هلته دغه د تخنیکي ستونزې موضوع هیڅ مطرح نه شوله، د منکراتو موضوع مطرح شوله، خو کراسو د دوی دې خبرې ته د طالبانو چارواکو ویلي دي، حتی د نجونو د لشپږم ټولګي پورته د زده کړو په اړه باندې هم ویلي چې دا موقتي ده، خو څه باندې څلور کاله تېر شول تر اوسه پورې په دې برخه کې هم هیڅ اقدام نه دی شوی. ولې
تحقیقا لکه مخکې چې مې اشاره ورته وکړه، د طالبانو ویاندویان یا تر ډېره پورې هغه ډیپلوماټیکه لایه چې کومه ده یا سطح هغه هڅه کوي چې نړیوالو ته او ټول هغه څوک چې پوښتنې کوي هغو ته مشکلات ډېر عادي وښيي، یا کوم هغه فجایع او جنایتونه چې په افغانستان کې روان دي او افغانان له ډېرو بنیادي حقوقو څخه محروم شوي دي، هغه هغو ته ډېر عادي جلوه ورکړي. یو تخنیک او تکتیک ممدا ده سپاغه کې مثلا خلکو ته وایي دا تر امر رسانی پوری ده، دا موقتی ده او دا بیرته خلاصېږي، تر حاله کې طالبان اصلا اراده نه لري. طالبان اصلا د مدرن افغانستان لپاره نه تناسي اراده نه لري، نه تناسي کوم مثبت ګام نه اخلي، بلکې د مثبتو ګامونو مخم نیسي. د نجونو د ښوونځیو بندول یو له همدغو څخه ده، یعنی د نجونو ښوونځي به داسې حال کې بند شوي چې وګونکو ته تر ډیره وخت پورې هتا معاشات ورکول کېدل، میزونه تختې او چوکۍ شاګردان هر څه موجود و. ولی د بسیر باندې طالبانو یعنی هدي نه تناسي مثبت نقش کې دي کې دی یو حکومت په حساب باندې ونه درلود، د خوري حکومت او حکومتداري ادا کوي، بلکې کندونه ایجاد کړو د مخابرات په برخه کې په اندې شکل باندې دا داسې کومه دی وایي دا موقتی و یا کوم تخنیکی ستونزه و، اصلا مسله په دې شکل باندې نه ده. سمنګان او د مخابرات او د رئیس غږ موږ تاسو په رسنیو کې درلود چې هغه ویل دا فرمان او په دې بلخ دی والی ویاند او واضح توګه باندې ویل دي چې موږ انټرنیټ د منکراتو څخه دی منی په خاطر باندې قطع کړی او موږ بدیل لار باندې کار کوو. بدیل لار په دې معنی باندې سي دی شاید سټارلینګ غوندې یو نوې پروژه لانچ کې ټوله دنیا ته انټرنیټ ورکي، یا مثلا د نوري فایبر وځای باندې کوم ډول بل ډول فایبر په ټوله دنیا کې جوړ کړي، اصلا دا امکان نه لري. اصلا د خلکو په سترګو کې خاورې اچول دي. واقعیت دا ده چې طالبان نوري افغانستان د خراتلونکي لیواله نه دي، هغه فقط خپل شریعت تطبیق کوي او خپل ایدئولوژي مطابق حکومت راولي.
مننه جهانی صاحب. سهار صاحب مخکې له حافظی صاحب نه ماده پوښتنه وکړه، دا د باور جوړونې اعتماد جوړونې موضوع ډیره مهمه ده. انټرنیټ او د غرض د معلوماتو ټکنالوژي برخه کې په افغانستان کې ډیره پانګونه شوې ده او نور هم ظرفیتونه شته ده. کورنی او نړیوال پانګوال دې ته اړتیا لري چې پوه شي چې داسې نه شي چې سبا ورځ به بیا انټرنیټ بندیږي یا دا شبکه به کار نه کوي، نو غواړي چې له دې لارې مطمئن شي. فکر نه کوي چې دغه وروستی اقدام به ډیر سوداګر په دې برخه کې له پانګونې را وګرځوي یا به دوی زړه نازړه کړي؟
نوری صاحب اول به زدې تراسم چې افغانستان دغه سکتورونه څومره پر انټرنیټ او پر ټکنالوژي ولاړ دي دا یعنی موږ ته دا راښیي چې طالبان څه کوي پاس
یعنی په خپله زما هدف دا ده چې په انټرنیټ او په مخابراتي شبکې کې دا څومره آیا فکر کوي چې د پانګونې مخه به ډب نه کړي
او د دې تر اعظم ځل خاندې یو شارک هم د سېکټور نه څومره لا ټکنالوژي سره پیسې ډیپند دی وابسته دي چې د طالبانو غاصلي پالیسی مخترافي ته افغانستان د بانکي سېکټور نیوي تر سلسلنه پر انټرنیټ وابسته ده دولتداري اټیا سلنه تاسو ګورئ الکترونیکی تذکره پاسپورت د ریوینیو سیستم د عایدو سیستم د هوایي میدانونو مثلا د ټول سېکټور نو تاسو ګورئ انټرنیټ پوری وابسته دي انجوګان یو بشر دوستانه کارونه نیوي سلنه مثال درکم هوایی میدان نکار نکوی بانکی سکتور که داوست تقریبا موگو شاو فالله سلن افغانان گرده تری اخلی دا طول فلج کیه دا نور سکتور نمار طول در توکو لدی سر سل پسر دی خلقو اعتماد لام داوستم دی دلاس پرده داوستم پا افغانستان که سوک دی سل دالر سر مایگزاری تزره نخ کروی ولی کور دی افغانستان وست لکه دی امازون زنگل دسی دا سی نفی قانون ستا نفی که اصول ستا ندی لایحو دی رگولیشن لمخه دا دغکیه اداره کیه نو پا امدی خطر بندی خلق یو شفافیت واړی د نور هیوادونو کوم چې خلک راځي پانګونه کوي یا ملت راځي کوي ځوان الته تړي والته پانګونه کوي هغه ګورز د هیواد آینده چې شیدل طالبانو دا اوس ته دغه یو مثال نه د ګوره د دې د اوسنی بندیزونو د شمالي کوریا لیول ته رسیدلی دي د طالبانو د محسنسورشپ او د محدودولو او د دیکتاتوري دوه الګوګان دي یو ایران دا یو شمالي کوریا ده د انټرنیټ باندې کوم د دوه الګوګان لري د ایران لایحه د ایران ایدیال دی ور تر خواغه عملی کړ په افغانستان کې انټرنیټ سانسور کړ د انټرنیټ محدود کړ ور تر خوا هم د انټرنیټ په افغانستان کې فلټر شوی او هغه کوم فلټر څه ضرورت وو هغه کوم غیر اخلاقي وبسټونه سي ضرورت هغه په 2014 کال کې چې افغانستان کې ومه په لر سلام خبراتي شبکو پرته نور ټول خصوصي کمپنیو د فلټر سیستمونه واخستلو ټول غیر اخلاقي وبسټونه ټول هرڅه فلټر کو بدری مرحله د فلټر د دې بیرالو د تاسو ولدل سي مثلا ټیک ټاک فلټر کو 5G گیم فلټر کو انلاین پانتونی فلټر کو نړیوال تاسو په شمول ادرسنی ټول فلټر کې نړیوال غټ غټ معتبر اداري فلټر کې اند ټول افغانستان غازات او به پری معلومات او نړیوالو مرجو او انلاین پانتونو ته لږه خلل تر څه بند کړل لږه څه وخت تاسو په دې کار نه کیږي نو د دې څه کار وکړ د شمالي کوریا پلان عمل کړ شمالي کوریا په ټوله کې له نړیوال انټرنیټ سره روابط قطع دي پون نوري فایبر ټول هڅه قطع کړې دي په داخل د دې یو سیستم لري د کینګ مونګ بنامه چې هغه ته ډیر محدود کسان د دې خپل لترسې لري نړیوال انټرنیټ د شمالي کوریا څو زره کسان د لترسې لري چې ته ایلیټ وایي نو اوس طالبان هم دا غواړي د کوم پرمنځ د اجرا کوي د دې هدف دا د افغانستان شمالي کوریا غوندې شمالي کوریا اوس تر مو په خو وزید کړه او به خیز دغه شی اضافه کم نورې سي په
بله
د نوري افغانستان شمالي کوریا تر اوسه په خو ورزيد کړي ځکه چې مساوینس د کوټه لاسرسيستا الته روغتي سېکټر پاله ده الته غیخ خپل اټوم بم جوړوي راکټونه جوړوي هغه وسیله خپل جوړوي د یو تقریبا دپای سیستم په خپل لاس کې ده په هوایي حریم خپل کنټرول لري خپل تیاری لري خپل هرڅ لري طالبان دا هم نه لري نو تاسو ولې د یو هوا د اوس د افغانستان بهر څخه دغه 3 مليون افغانان څه ځوان کوي هر کال 4 مليارد ډالر افغانستان ته د حواله لې پیسې کیږي. د طالبانو د حکومت ټول بودیجه 2 میلیارډ ډالر دی، یعنی افغانستان بهر افغانان افغانستان ته د طالبان تر حکومت دوه برابر زیات پیسې لګي. نو دوی د افغانستان د ټول ملت سره زنه پیغام ولي دښمنۍ له ټول اساساتو له ټول
سهار سره په دې به دوی پوي زنه پیغام خو حتمان پوي خپل د افغانستان بهر ډیرو ژوند کړی دی او دې ته متوجي دي چې دا پیسې لکم زی راځي. کور ودان مننه ډیر وخت نه لرو. حافظ صاحب کلندې خپل خبرې وکړي چې خپل څه فکر کوي چې یا فکر نه کوي چې بیا به د موږ د دغه سې یو په ټول هیواد کې د انټرنیټ د بندېدو شاهدونه اوسي.
زه هیله من یم، زه دې لپاره راغلی یم چې خپل د وس سره سم د اقتصادي ودې لپاره یو څه وکړو، یعنی وایي چې زموږ چا مدد او کله چې دا زمینه ورته مساعد نه وي، تخنیکي زمینه یا مثلا په ټوله کې سیاسي زمینه ورته برابره نه وي، خو اقتصادي وده ممکن نه وي. په دې خاطر باندې زما غوښتنه دغه دي چې د افغانستان د غریبو خلکو د هوسایي په خاطر او د فقر د رفع کولو لپاره او د کار د موندلو لپاره او د پانګونې د راجلبولو لپاره باید زمینه مساعد شي، او یو زمینه همدغه آسان او پرمختللی انټرنیټ دی چې دا اوس د دنیا په ټول سیستمونو کې د کار کوي. پرته له انټرنیټ څخه، پرته له ارتباطاتو څخه، اقتصادي وده او مدرن اقتصاد ممکن نه دی.
بله بله، حافظ صاحب دغه د مخکې چې سهار صاحب ویلې اکثره افغانان افغانستان ته پیسې لیږي خپل خپلوانو ته، او دا ډېرې پیسې دي. ډېر هیوادونه موږ او تاسو بیلګې لرو چې یوه بیلګه ترکیه دا چې هغه تر کارګرانو چې په جرمني کې کار کوو پانګه بیرته په ترکیه کې پانګونه وکړه. د ډېر نور هیوادونه هند یا پاکستان دی یا بل ده، خو که راشو افغانستان په تیرو څه باندې څلور لسیزو کې ډېر وګړي له هیواده بهر ژوند کوي. ډېر ممکن د دوی اکثره وغواړي چې له افغانستان سره اړیکه ولري، لاړ شي هلته پانګونه وکړي. اوس افغانستان هغه پخوانی افغانستان نه دی، نو فکر کوم چې د طالبانو چارواکي به هم دې ټکي ته ډېر متوجه وي چې په څه ډول کولای شي چې د خپل د افغانانو دغه پانګه را جلب کړي. که چیرې نړیوال پانګونه کوي هغوی ځینې اهداف لري، خپله تاسو له مخې پوهیږئ. او د یو افغان که پانګونه کوي لکه تاسو چې ویلې دا هیواد ده بیرته راغلی وي، د دې هیواد لپاره تاسو غواړئ کار وکړي. نور همداسې عادي افغانان چې څه وس لري هغوی هم غواړي چې دلته پانګونه وکړي. نو زه نه پوهیږم چې د دوی لپاره به دغه زمینه په راتلونکي کې ښه زمینه مساعده شي.
ما خو مخکې هم عرض وکړو چې تر هغه بریده پورې چې ما د اوسنۍ حکومت د مشرانو څخه اوریدلی دي، په شمول د اقتصادي چارو مسؤول ښاغلی حاجي ملا صاحب برادر و، او وزیر صاحب د اقتصاد، وزیر صاحب د تجارت او صنعت، او وزیر صاحب د زراعت او نور سکتوري وزیر صاحبانو سره چې ما خبرې کړې، او زموږ د اتاق مشرتابه هغوی سره لیدنه کتنه کړې دي. دوی ویلي چې زموږ اقتصاد، زموږ سیاست اقتصاد میوار دی، او موږ د اقتصادي ودې څخه په بشپړه توګه حمایت کوو. نو که چیرې دوی دا کار وکړي، موږ زموږ له دې څخه دي چې باید ټول هغه زیرسختونه او ټول بنسټونه چې د اقتصادي ودې لپاره ضروري دي هغه باید خوندي وساتل شي. یو له دغه جملې څخه همدغه انټرنیټ دی، او په این زمان کې دا تلیکومنیکیشن په ټوله کې دا تلیفون هم قطع وکړه، دا هم ډېر ستونزه وه. په دې خاطر باندې د افغانستان د خلکو د ګټو په خاطر دوی باید دا کار وکړي، او نه یوازې دا وساتي بلکې دا پرمختګ ورکړي او چټکی کې ارزانی کړي.
کور ودان د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې او د غراز د ایکو د سازمان د سوداګرۍ د خونې پخوانی رئیس ازرخ شافیزی، سیاسي شنونکی جانداد جهانی، د معلوماتي ټکنالوژۍ متخصص هغه ملک سهار چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. د ازادۍ په چپو کې خبرونه وه چې ما نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کړه.
گم جام جام غگم پل پل روانیم گام گام غگم پل پل روانیم گام گام غگم گوت گوت غگم جام جام غگم پل پل روانیم گام گام غگم پل پل روانیم گام گام غگم چم چم پویه